زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، احمد تکلیم د آزادۍ راډیو د نننۍ مخامنۍ خبری مجلې اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د انتخاباتي لانجو د ختمولو په نیت نن له خپلې دندې استعفا اعلان کړه.
نن غواړم چې ملي نهادونه ملي پاتې سي د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې د خپلې دندې څخه رسمي استعفا وکړم.
په دې خبری مجله کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدای شي. د ښاغلي امرخیل د استعفا په ځواب کې د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله غبرګون به هم راوخلو. خو له خبرونو وروسته د دې ساعت خبری سرویس فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 15 ولایتونو کې به د 300 انتخاباتي محلونو رایې له سره وشمیري. د انتخاباتو د دارالانشا رئیس له خپلې دندې استعفا وکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د وروستیو حملو ځواب به ووایي، او د پاکستان پوځ د نن ورځې تر پایه د شمالي وزیرستان خلکو ته وخت ورکړی چې له سیمې ووځي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن وویل چې په 15 ولایتونو کې به د 300 انتخاباتي محلونو رای وڅېړي او له سره به وشمیرل سي. نورستانی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټولو کمیشنرانو په لوی اکثریت پریکړه وکړه چې په غور نورستان، پکتیا، پکتیکا او خوست کې به د رایو 10% وڅېړل شي او د 0% په توګه به وګڼل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پر کورنیو یو نړیوالو څارونکو غږ کړی چې خپل استازي د دغې پروسې د څارنې لپاره سیمو ته ورواستوي. دا کار د انتخاباتو په دوهم دور کې د موجودو ستونزو د حل لپاره شوی دی. د انتخاباتو د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل نن له خپلې دندې استعفا وکړه او ویل چې د ملي ګټو لپاره یې دا کار کړی. د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله انتخاباتي ډلې پر هغه په رایو کې د درغلي تور لګولی و. د عبدالله انتخاباتي ډلې پرون د رایو د صندوقونو د ډکولو په اړه یو لړ ټلیفوني مکالمې پر یوټیوب خپرې کړې او ادعا وکړه چې دا د ضیاءالحق امرخیل د انتخاباتو د یو شمېر نورو کارکوونکو او د کاندید اشرف غنی احمدزي د ډلې د یو غړي ترمنځ شوې دي. خو ضیاءالحق امرخیل نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دا مکالمې حقیقت نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویلي په ښاغلي امرخیل هیڅ ډول فشار نه دی راغلی او په خپله رضایې استعفا کړې ده. د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله نن خبري اعلان ته په کابل کې وویل چې شاید د انتخاباتو د پروسې له تحریم لاس واخلي، ځکه د ده په وینا اوس د خبرو ور پرانیستل شوی دی. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو وروستیو سرغړونو ته به بالمثله، البته د دوی په وینا بالمثله ځواب ورکړي. د دې وزارت چارواکي وایي پاپا چې د پاکستان پوځیانو په کونړ کې د ملکی خلکو په جامو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو په مرکزونو باندې حمله کړي او د دوی په وینا ملکی خلک یې وژلي دي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټونه لرو. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو ځمکنیو عملیاتو د پیل پلان لري او د سیمې خلکو ته د نن ورځې تر پایه د وتلو وخت ورکړی. رپورټونه وايي لږتر لږه 4,10,000 کسان تر اوسه له سیمې څخه د پاکستان نورو ځایونو او افغانستان ته تښتېدلي دي. په پاکستان کې ویل کېږي چې تر بل هر وخت زیات ملکي خلک بے ځای شوي دي. له شمالي وزیرستان یو بې ځای شوی میرمن د ازادي راډیو ته وايي
چدا بچونه دي ګرمي او د لوږه او د تند نه مړيږي او د چادرونو په کوړېږي. مهرباني دا وشي چې چا ظلم کړا دا او کایګه سزا وشي ونه راوام د نخ بربودای او تباکای.
د پاکستان پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په شمالي وزیرستان کې هوایی پوځي عملیات کول خو اوس پراخ ځمکني عملیات پیلوي. په پاکستان کې د پیژندل شوی مذهبي مشر طاهر القادری پلویانو او پولیسو نن د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې نشته وکړي. طاهر القادری په کاناډا کې استوګنو خو پاکستان ته تر خپل سفر مخکې ویلي و چې د حکومت ضد انقلاب د رهبری لپاره ستنیږي. رپورټونه وایي د قادری الوتکه نن سهار د اسلام آباد پر هوایي ډګر څو وارې راوڅرخېده، د کښته کېدو اجازه ورنکړه سو او بیا لاهور ته ولاړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د عراق صدر اعظم نوری المالکی نن سره وکتل او دوه ساعته خبرې کړي دي. جان کیری وویل چې خبرې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر با رپورټونه وایي چې پر عراقي سیاسي رهبرانو د یو داسې پراخ بنسټي حکومت د جوړولو ټینګار وکړي چې د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي. د واشنگټن سرچینې وایي داسې نه انګیرل کېږي چې جان کیری به له صدر اعظم نوري المالکي څخه د استعفا غوښتنه کوي. او د استرالیا د بارنوی چار وزیر جولی بیشوپ نن وویل چې پر یو استرالیایي خبریال پیټر اګریس دی د مصر د یوې محکمې لخوا د اوو کلونو زندان حکم سخت ټکان ورکړی. د قاهرې یوې محکمې نن د الجزیرې تلویزیون پر دریو ژورنالیستانو چې یو یې استرالیایي خبریال پیټر اګریس دی، بل یې مصری الاصله کاناډایي خبریال محمد فاضل فهمي او بل یې باهر محمد و، د خبرونو د تحریف او له اخوان مسلمین سره د همکارۍ په جرم د وو کالو زندان حکم وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر نن په دې ارتباط وویل دا وایي د استرالیا حکومت د پیټر ګریستي په مسله کې پر دې حکم سخت ټکان خوړلی. موږ د دې حکم پر تحمیل سخت خواشینی یو او په شدت متاثره یو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا حکم د مصر د حکومت د دې اقدام مخالفت کوي چې وایي د ډیموکراسۍ پر لور انتقالي بهیر یې پیل کړی دی. میرمن بیشوپ وویل د مصر نوی حکومت باید هغه پیغام ته چې په دې هیواد کې روان حالت یې نړیوالو ته ورکوي فکر وکړي.
زموږ غږله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې په اوري چې د ولسمشري د انتخاباتو له دوهم پړاو د ورسته کړکېټ په دوام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل نن لخپل دندې استعفا وکړه. خو د ولسمشري کاندید عبدالله چې د دې استعفا غوښتنه یې کوله په دې قانع نه دی. د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د رایو د شمیرنې بهیر باید په خورا دقت ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو وروستیو سرغړونو ته د افغانستان د بالمثله ځواب خبرداری ورکوي او د هلمند په دوو ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د هیواد ملي امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ د سقوط ویرې بې ځایه بولي.
دونه قوتونه سنگین تطلیلی دی چه مش کولای سو ده سنگین سخه پا آغا قوتو بندی یو پینزه و لسوالی نوری میمه
یه پدیخ پراونه که نور را پرونه هم لرو او ری دوتای را سراوسه ای د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل نن په رسمي ډول خپل دندې استعفا وکړه. امرخیل نن ناوخته په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د هیواد د وضعیت د ښېګڼې او د خلکو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو په خاطر د استعفا پریکړه کړې. د جمهوری ریاست کاندید عبدالله د ښاغلي امرخیل له استعفا وروسته وویل چې په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو تورن کسان باید د قانون پر وړاندې ځواب ووایي. خغلی امرخیل وروسته لهغه استعفا ورکړه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم تیر ورځ خغلی امرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې اترې خبرې کړې او هغه یو ځل بیا په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو تورن کړ. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس دا تورونه ردوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان پراپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل استعفا سم دستي ورسته. د جمهور ریاست کاندید عبدالله وویل چې په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو تورن کسان باید د قانون پر وړاندې ځواب ووایي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو په پروسه کې د داخلېدو لپاره شرط منل شوی خو نور شرطونه هم لري.
رای اصلی که استفاده شده در افغانستان 8 میلیون نیست. ایره میگم این جواب باید ما داشته باشیم.
هغه اصلی رای چې په افغانستان کې ورنه استفاده شوې ده 8 میلیون نه ده. مونږ باید دغه جواب ولرو. زه به قناعت وکړم دوی د خلکو د استازو پر وړاندې ودرېږي او دوی وایي چې ما قناعت کړی واقعیت رای دومره ده. تاسو چې قانع شئ د افغانستان خلک هم قانع دي. په هغه مرکزونو کې چې رای نه دی چول شوی رای نه منو. لسره دی رایګيري وشي. دا خبر چې تازه می واورید دومره ویل شم هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې پراخي درغلې کړي د قانون پر وړاندې باید ځواب ووایي.
انتخابات داره در برابر قانون با
جواب. ښاغلی عبدالله وویل چې دوی به خپل شرایط، میکانیزمونه او غوښتنې د ملګرو ملتونو له استازي او د انتخاباتو له کمیسیون سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبې په ورځ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا مشر ته منصوب ټلیفوني خبرو په خپرولو سره یو ځل بیا هغه په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ. خو ښاغلي امرخیل د دغو تورونو په ردولو سره د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس کې د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا خپرې شوې ټلیفوني خبرې جعلي وبللې. هغه همدارنګه په رسمي توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه او ویې ویل چې دا کار یې د هېواد د وضعیت د ښه کېدو او د خلکو ترمنځ د اعتماد فضا د رامنځته کېدو لپاره کړی.
غواړم بهبود د مملکت په خاطر، نن غواړم بهبود د افغانستان د خلکو د ژوند په خاطر، غواړم بهبود د اعتماد سازۍ د پروسې په خاطر، نن غواړم چې ملي نهادونه ملي پاتې سي د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رهبری په وړاندې باندې د خپلې دندې څخه رسمي استعفا
وکړه. ښاغلی عبدالله عبدالله د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه ثبت کړې خبرې له کومه ځایه ترلاسه کړي وویل چې دا ټلیفوني خبرې له امنیتي او رسمي مراجعو څخه نه دي ترلاسه کړي، هغوی په واک کې لرلې او بالاخره مجبور شوي چې نشر یې کړي. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي چې پرته له امنیتي او رسمي مراجعو نه بل هیڅوک حق نه لري چې د هېواد د اتباعو ټلیفوني خبرې ثبت کړي. د هغوی په وینا له اجازې پرته د خلکو د خبرو ثبتول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هېواد د اتباعو ټلیفوني خبرو ثبتول د اساسي قانون خلاف بولي او وایي چې یوازې عدلي او قضایي ارګانونه کولای شي د خلکو خبرې ثبت او واوري. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمي وایي
د افغانستان اساسي قانون وایي چې زموږ د هیوادوالو ټول مخابرات او مواصلات محفوظ دي، مگر د قانون په چوکاټ کې هغه واضح دي، یوازې امنیتي او عدلي ارګانونه کولای شي د افغانانو ټلیفوني خبرې واوري، نور هیڅ مرجع حق نه لري او دا په افغانستان کې د ټولو قوانینو په خلاف دي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا رئیس په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې د جوړې شوې انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ښاغلي امرخیل د اعلان او پر ده د لګول شویو تورونو موضوع په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال فهیم عابد د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلي ساپی د مرکه په پیل کې دې سوال ته ځواب ووایي چې د امرخیل استعفا ته دی په کوم نظر ګوري؟
زما په عمر خو د ظاهرشاه د ډیموکراسۍ لسیزې نه راپدې خوا چې دا مسایل سره سرکار نورو پرې پوهېږو او هغه نه ولیدل. دلته دا اولینه تاریخي انتخاباتي پېښه دا صورت نیسي. حتی ځینو کاندیدانو د ده برطرفي نه برطرفي د ملي وحدت په خلاف ګڼلي وو. نو پریزه چې د دې ملي وحدت لپاره دی خپل پوسټ نه لاس واخیست او ګورو به چې ملي وحدت څنګه یوازې په دې تګ کېدای شي د ده په لرې کېدو او که نور هم. دا د ډېر ښه ټیسټ ورک، ډېر ښه امتحان ورک. دا انتخاباتو په تاریخ کې ډېر د اهمیت وړ خبره.
استاد، څه فکر کوئ د دې استعفا به د انتخاباتو په بهیر څه تاثیر وکړي او دغه راولاړ شوې لانجه به هوار کی کنه؟
لانجانو د لانجمنو پورې اړه لري چې هغوی په دې هم قناعت کوي او حلایي کنه. او پاتې شو د نور تاثیرات یې ما چې د مرکه واورېدله یو بخش مطبوعاتي نن دا اطمینان د افغانستان ولس ته ورکړی چې هغه سیستم چې پخوا جوړ و چې د اقوامو په منځ کې تعبیز راوسته و، د یو ولایت رایې بل ولایت ته انتقالولې، په یو بیخي خط را کشکاږ، هغه سیستم جوړ و او دا موږ دونه تخنیکي لحاظه وکوله چې هغه رنګ کړو او دغسې یو سیستم ورته کېدو چې هیڅ ولایت هیڅ ولسوالۍ د هیڅ کلي کور باندې د انسان رایه به بل ځای ته نه انتقالیږي او غلطی به ورسره نه کیږي.
استاد، څه فکر کوئ اوس په دغه هغه کسان چې دغه انتخاباتي لانجې سبب شوی وو اوس هغوی ته هم لازمه ده چې څه وکړي کنه؟
ضروره ده. د افغانستان خلکو ته معلومه ده یوازې زمنا ټول متوقع و چې دا تعلیم یافته خلک دي او غته پورته راغلی دی او دا به وسنجي بیلانس وو کی د تیرو انتخاباتو چایا منفی نقاط پکې ډیرو که مثبت نقاط پکې ډیرو درغلی پکې ډیرې وې تخلو پکې ډیر وو دواړو خواوو کړي وو څونه کړي وو او که فرض که تر اویا په سلو نه کې بې تقلبه ترسره شوي وو دوی باید چې ډېر ډیموکراتیکو اخلاقو او انتخاباتي اخلاقو ته سر د تعظیم کته کړی وای او بل ته تبریکی ورکړی وای.
فکر کوئ چې د امرخیل استعفا به په افغانستان کې د یو بل د منلو په فرهنګ څومره اغېز وکړي؟
نو که هغوی کې هم پلان شوې خبره وه او د امرخیل ته دسیسه جوړوله صرف د رایو په خاطر باندې نو هغه هم باید چې د خپل کار نه ګوښه شي. دې کې شک نشته چې یو پولیس د امنیې د قومندان د ټول ښار د پایتخت دا به د نور 5 میلیونه نفوس د کابل په څه اطمینان ژوند کوي چې دې ورته دسیسې د پولیسو خوا جوړېږي که نه.
د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر ساپایو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل د استعفا او د دې استعفا د عکس العملونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرنې بهیر باید په خورا دقت ترسره شي. نوریاس نوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې د راپورونو برابرولو لپاره په بروکسل کې دی. همدا شېبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او د ښاغلي رسموسن د نننیو څرګندونو جزئیات اوروي. نوري صاحب
بلې تکل صاحب مننه. د ناتو سرمنشي وایي افغانانو د انتخاباتو پروسه په بریالیتوب سره ترسره کړه او اوس مهمه ده چې د رایو شمیرلو پروسه هم په داسې شکل بشپړه کړي چې نتیجه یې د ټولو لپاره د منلو وي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن چې د ناتو په مقر بروکسل کې له افغان خبریالانو سره په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې دغه راز وویل چې ټول باید په دغه پروسه کې جوړوونکی رول ولوبوي او دواړه کاندیدان هم باید د انتخاباتو د نتیجې درناوی وکړي. راسموسن په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه وویل چې دی د انتخاباتو پر کمیشنونو باور لري چې دغه پروسه به په شفاف او باوري توګه پای ته ورسوي. هغه د رایو په شمیرلو کې د بهرنۍ مداخلې خبره رد کړه خو وویل چې ملګري ملتونه هم کولی شي د دغې لانجې په هواري کې یو رول ولوبوي. راسموسن زیاته کړه افغانانو دغه انتخابات په خپله په بریالیتوب سره ترسره کړي او د 2009 کال د انتخاباتو چې پکې درغلیو ادعاوې شوې وې د انتخاباتو کمیشنونه هم مخکنۍ تجربې لري او به کولی شي چې دغه پروسه په باوري توګه بشپړه کړي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن دغه راز د ناتو او د امریکا او د افغانستان ترمنځ د تړونونو ته هم په اشاره وویل چې بل سبا د ناتو او ایسا په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر مسئلې خبرې کوي او په دې غونډه کې به دغه راز د افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه هم بس او خبري وشي. هغه وویل دا ونه ځکه مهمه ده چې ناتو د ویلز د سرمشریزي لپاره د اجنډا لپاره البته تیاری نیسي. ټاکل شوی ده چې د ویلز سرمشریزه په سپتمبر کې جوړ شي. راسموسن وویل د افغانستان له خوا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې برخه اخلي. راسموسن دغه راز وویل چې موږ په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت د پای ته رسیدو او دغه راز د 2014 کال وروسته د خپل نوي ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه هغوی ته سلا او مشورې ورکولو او ملاتړ په برخه کې دی پر دې خبرې کوو. خو هغه بیا یو ځل بیا تاکید وکړ چې افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ډیره مهمه ده چې ناتو له افغانستان سره یو قانوني چوکاټ رامنځته کړي. داسې یو چوکاټ لکه د امریکا او د افغانستان د امنیتي تړون په شکل. او هغه وویل چې تر هغه پورې ناتو نشي کولی چې په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي تر څو چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شوی نه وي. خو راسموسن یو ځل بیا د دې خبرې یادونه وکړه چې د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ویلي دي چې د بریالیتوب په صورت کې به لومړنی کار چې دوی کوي هغه د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول وي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوری و چې له برکسل څخه د ناټو د دفاع وزیرانو د اوبهې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د څرګندونو جزئیات اورول. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرنې بهیر باید په خورا دقت ترسره شي. دا په تاسو کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د پنځو ولایتو د رایو د بیا شمیرنې یعنی له سره شمیرنې خبر ورکړ. دا د ټولو رایو تقریبا لس په سلو کې کیږي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د اعتماد درمنځته کولو او د اندېښنو د لرې کولو په خاطر یې پریکړه وکړه چې د پنځو ولایتونو د رایو لس فیصده یې له سره وڅېړل شي. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د رایو په دې بیا شمیرنه کې به یوازې د 300 محلونو لس فیصده رایې له سره وڅېړل شي.
کمیشنر صاحب تصمیم گرفتن کې پنج ولایت کې
دای وای کمشنرانو پریکړه وکړه هغه پنځه ولایتونه چې د ډاکټر عبد الله ټیم یې پاړه اندېښنه لري او کده شي مقابل لوري د خاغلی اشرف غنی احمدزی ټیم یې هم پاړه اندېښمن وي چې دا ولایتونه عبارت دي له غور، پکتیا، پکتیکا، نورستان او خوست څخه چې لس فیصد رایې تفتیش شي.
پکتیا، پکتیکا او خوست است.
خغلی نورستانی وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لکوم استونزې پرته د رایو شمیرلو پروسه پر مخ بیایي او تر اوسه د درې دیرشو ولایتونو رایې چې د ټولو رایو 99.5 فیصد جوړوي سیستم ته داخلي کړي دي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د پکتیکا ولایت د رایو شمیرلو فورم هم سیستم ته داخل شي. د رایو شمیرلو پروسه په داسې وخت کې د بشپړېدو په حال کې ده چې د جمهوری ریاست د دویم دور یو کاندید عبدالله څو ورځې مخکې اعلان وکړ تر هغه چې د دوه ځینې وړاندې شوي شرطونه نوي منل شوي له دواړو انتخاباتي کمیسیونونو سره خپلې پریکړې ځنډوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ ولایت کې د پاکستاني پوځیانو وروستیو سرغړونو ته به بالمثله ځواب ورکړي. د دې وزارت چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې د ملکیانو په جامو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مرکزونو حمله کړې او ملکی افغانان هم وژلي دي. یو شمیر پوځي کارپوهانو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې هیواد د پاکستانی پوځیانو حمله یو ځل بیا د افغانستان پر ملي حاکمیت او خپلواکۍ تیری وباله او وی ویل چې په وړاندې به یې چوپه خوله پاته نشي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پاکستانی پوځیانو هغه عمل وغنده چې په ملکی جامعه کې د افغانستان خاورې ته راوختي او په کونړ ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه حمله کړې ده. خاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان ځواکونه به دا ځل په مناسب وخت کې پاکستان ته بالمثله ځواب ورکړي.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان این عمل نابخشودنی نظام
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستان دغه نه بخونکی عمل په شدت سره غندي. افغان امنیتی ځواکونه دا وړتیا لري چې د هیواد د سرتیرو او اتباو لوینو دفاع وکړي. دوی به د پاکستانی پوځیانو د دې تیری پر وړاندې غلي کې ننی او په مناسب وخت کې به بالمثل ځواب ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزیر د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستانی پوځیانو د روسي فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. بسم الله محمدی ویلي چې پاکستانی پوځیان په خپلو حملو کې له پرمختللو درنو وسلو کار اخلي او باید چې افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي. د راپورونو په اساس دوه شپې وړاندې پاکستانی پوځیان د ملکیانو په جامه کې د ډیورن کرښینه راوختي او د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د یوې حمله پر مهال درې امنیتي سرتیري وژلې دي. د دفاع وزیر د ملي امنیت په شورا کې هم دا راز ویلي چې همدې پاکستانی پوځیانو په هلمند کې هم حمله ګړندۍ کړي او په ننګرهار کې د عامو خلکو په وژنه لاس پورې کړی. له دې سربیره پر کونړ د پاکستان پر لپسې راکټي حملو هم افغان چارواکي په غوسه کړي او ولسمشر حامد کرزي چې مو د وړاندې دفاع وزارت ته امر وکړ چې ځواکونه یې باید متقابل عمل ته چمتووالی ولري. تر اوسه پاکستان د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت له دې وړاندې له پاکستان سره د ستونزو د هواري لپاره په ډیپلوماتیکو لارو چارو ټینګار کاوه، خو د کارپوهانو په باور کله چې دې هڅو نتیجه ورنکړه افغان حکومت اوس د ورته عمل خبره کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د هلمند ولایت په دوه شمالي ولسوالیو کې نن د څلورمې ورځې لپاره هم جنگ روان دی. چارواکي وایي تر 800 ډیرو وسلوالو پر نوزاد او سنگین ولسوالۍ حمله کوي. د سنگین د ټولنیز شورا اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي دا ولسوالۍ سقوط وکړي. ویل کېږي چې سلګونه کورنۍ د جنگونو له کبله بې ځایه شوې دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
په سنگین او نوزاد ولسوالۍ کې په څلورم ورځ هم جګړه دوام لري. د هلمند ولایت تیر ورځ نه وخت سنگین ته چیرمه د ملي اردو په وکرارګه کې رسنۍ ته وویل جنگ دوام لري او نږدې 800 تنه وسلوال پر سنگین او نوزاد ولسوالۍ بریدونه کوي. حاجی محمد نیم زیاته کړه پلانونه جوړ کړي دي او د سیمې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کوي.
طالبان ډیر راغلي دي جنگ یې به خلاص کړي تر اوسه جنگ یې به دوام لري. په دې څو کورونو کې زخمیان شهیدان درو تقریبا د 10000 د دیګه سره دا تاسو والا کسان ته مسل په جنگ کې په خپل مخالفینو مناسبه په دوردو مناسبه یې نه مناسبه نه زمیاوه او زما سره راغلو چې پلان تر دې اوس عملیات شروع دي.
ویل کېږي تر اوسه 24 تنه وسلوال، 14 پولیس او 8 تنه د ملي اردو سرتیر وژل شوي. ګڼ شمېر طالبان او 16 تنه پولیس ټپیان شوي دي. خو د هلمند والی وایي شاید تلفات تر دې هم ډیر وي. د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا مشر شادي خان وایي کچیر نه امنی او روانه جګړه داسې دوام وکړي ولسوالۍ سکوت کوي. د هلمند والی ویاند وایي په دې جنگ کې 9 تنه ملکي کسان چې 15 ښځې دي وژل شوي او یو تن پکې ټپي دي. خو د سنگین د ټولنیز شورا مشر وایي د 150 تنو په شاوخوا کې ملکي کسان وژل شوي او تر 40 ډیر ټپیان دي. شادي خان وویل ډیرې کورنۍ بندې پاتې دي او د جنگونو له امله خپل ټپیان تر روغتون پورې نشي رسولی. د نوزاد ولسوالۍ څخه هم راغلي راپورونه وایي په ځینو امنیتي پوستو بریدونه دوام لري او یو شمېر سیمې هم د وسلوالو په لاس ورغلي دي. د هلمند امنیه قمندان ارکانهار پاسوال عبدالقیوم مرکزوي وایي سنگین ته کافي سرتیر استول شوي دي. هغه رسنیو ته وویل شمالي ولسوالۍ ته استول شوي سرتیر کولی شي د نوزاد امنیت هم خوندي کړي.
دوی قوتونه سنگین ته تللي دي چې موږ کولی شو د سنگین څخه په هغه قوتو باندې یو 15 ولسوالۍ نورې مهمه یا
طالبان خپل لور ته د مرګجول پاره څنګه دی ویلي. کارسو په احمدي تیر ورځ د شلو تنو دولتي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و چې دولتي لور دومره شمیره نه مني. تیر کال هم د حمل یا اروپا میاشت کې د سنگین ولسوالۍ په لسوي جګړه تر شپږو میاشتو پورې روانه و.
خبري مجله اوري.
په نړیوالو مسایلو کې په عراق کې سنی وسلوالو په ډېرې چټکۍ د هیواد لویدیځو پولو ته څیرمه څو ښارونه نیولي. د وسلوالو د پرمختګ د عراق د صدر اعظم نوري الملکي لپاره حالات لا زیات ستونزمن کړي. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور واوري.
عراقي وسلوالو د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد لویدیځو پولو ته ورڅیرمه درې شهرونه ونیول. دوی د اردن او سوریه پر پوله څو تاڼې هم ونیولې. لال قاعده څخه جلا سوي ډلې د عراق او شام اسلامي دولت په عراق کې په دوه اونیو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. له دې پیښو وروسته پر صدر اعظم مالکي فشار زیات شو چې ځواکونه یې دغه سیمه پرېږدي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي که دغه سنی وسلوال په خپل هدف کې کامیاب شي دوی به د منځني ختیځ حالات لا نور ګډوډ کړي. منځنۍ ختیځ به د ټولې نړۍ د جهادیانو لپاره په داسې ځای بدل سي لکه د طالبانو په وخت کې چې افغانستان د القاعده لپاره خوندي ځای و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یک شنبه په ورځ له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د عراق او شام اسلامي دولت ډله کېدای سي وده وکړي او په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي. د وویل چې واشنگتن به په ځیر حالات څاري خو هر هغه ځای ته خپل پوځونه نه لیږي کوم چیرې چې داسې ډلې رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په اردن کې ورته خبري وکړې. د وویل چې د عراق او شام اسلامي دولت ډله نه یوازې د عراق بلکې د ټولې سیمې لپاره خطر دی.
It's ideology of violence and repression.
د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې فوجي او استبدادي نظر نه یوازې د عراق لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک ده. موږ باید په ګډه د عراق پر مشرانو ژغ وکړو چې تر خپل فرقوي اختلافاتو لوړ فکر وکړي او داسې حکومت رامنځته کړي چې د خپل ټولو خلکو د ضرورتونو او غوښتنو لپاره په اتفاق کار وکړي.
To meet the needs and speak to the demands of all of their people.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وايي د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې لخوا په چټکۍ سره پرمختلونکي يرغل دغه ډله خپل هلي تنیش دی کوي چې له عراق او شام یو اسلامي دولت جوړ کړي. له سوریا سره د پولي نیول به دغه ډلې ته دا اسانه کړي چې په عراق کې له ګودامونو څخه لوټلې وسله په سوریا کې خپلو ملګرو جنګیالیو ته ورسوي تر څو هغوی وکولای سي د سوریې له پوځونو سره په زیاته وړتیا جګړه وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی ویلی دی چې دی په عراق کې د امریکا د پوځ لخوا د هر رنګ مداخله پر خلاف دی. د په واشنگتن تور پورې کړی دی چې په عراق کې جګړه تلمن وهي. د د خبرو هغه اټکلونه ناسم څرګند کړل چې ویل کېدل امریکا او ایران به د اسلامي سخت دریځ لخوا د ګډ خطر د مخنیوي لپاره له یو بل سره کار وکړي.